دا زده رادیو درنو اوریدونکو خې چاري د مسبخین سلور بجې شوې د خبرونه چې تر 15 بجو داوم کوي زه حسیبه شهید در توړاندې کوم په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه درته تازه حل درکړو خو په پیل کې به د ریسات خبرونه ورون لمړی لکابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به نوریاس نوري درته د نړۍ خبرونه وړاندې کړي
په کابل کې د برېټانیې او فرانسې سفیرانو نن هلمند ولایت ته سفر کړی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د دوو ډلو ترمنځ نښته کې مرګ ژوبل شوې. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د اصلاح پلوي مذهبي مشرانو یوې ډلې د دې هېواد د انتخاباتو د نتیجې په وړاندې اعتراض څرګند کړی او د برېټانیا د بهرنۍ او چارو وزیر ویلي دي چې په تهران کې د برېټانیې د سفارت یو بل توقیف شوی کارکونکي به هم نن خوشی شي. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د برېټانیې او فرانسې سفیرانو نن هلمند ولایت ته د سفر پترس کې ژمنه کړې چې د انتخاباتو له بهیر سره به هر راز مرسته وکړي. د برېټانیې سفیر د هلمند له والی ګلاب منګل سره په لیدنه کې ویلي دي چې په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات بعد دولت د مخالفینو د ځپلو تر وخته دوام وکړي. د فرانسې سفیر هم څرګنده کړې چې هېواد یې دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو له لړۍ سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د هلمند والی ګلاب منګل ویلي دي چې ډېر ژر به د نوملیکنې یوه ډله د دې ولایت خانشین ولسوالۍ ته واستول شي تر څو په دې ولسوالۍ کې د رایې ورکولو لپاره د خلکو نمونه ولیکي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په تیره اونۍ کې څه باندې سل تنه د تروریستي حملو په تور له بیلابیلو ولایتونو څخه نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیره اونۍ په مقایسه په افغانستان کې 19% کې تروریستي حملې زیاتې شوې دي. د دغه را څرګنده کړه چې په 115 شو تروریستي حملو کې د دولت 108 وسلوال مخالفین 15 ملکی کسان او سلویختنه پولیس وجل شوې دي. زمری بشری وویل چې د دولت د وسلوال مخالفینو حملې په کونړ، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو کې د پخوا په مقایسه زور اخیستی خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مخه ونیسي. نن له غرمې مخکې د ننګرهار ولایت په خوګیانۍ ورسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ نښته کې 15 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزید آزادۍ رادیو ته وویل چې دا پیښه د مړي د ښخولو په مهال د ایوب مزار او بختګل د کسانو ترمنځ په هدیره کې شوې ده. د څرګنده کړه چې دغو کسانو له پخوانه له یو بل سره دښمني درلوده. په دغه پیښه کې مزار نومی کس ټپي شوی او ایوب له سیمې نه په تیښته بریالی شوی دی. تیره شپه د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې حمله شوې. د زابل ولایت د امنیت امیر جیلانی فراهید آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې حمله کې شپږ تنه پولیس وژلي او دوه پوځي موټرې ویجاړ کړي دي، خو د زابل امنیتي مسؤلین دغه ادعا ردوي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت در راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 614 افغانۍ. دا اوته د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران د اصلاح غوښتونکو پلوي روحاني ډلې د جون د 12 نیټې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د انتخاباتو ګټونکي محمود احمد نژاد اعلان شوی دی. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې د قوم د مدرسین او محققین او علمي حوزې وویل د ایران د انتخاباتو د څارنې رسمي ارګان شورای نگهبان حق نه لري چې پر انتخاباتو قضاوت وکړي، ځکه یو شمېر غړي نور بې طرف نه دي. د ایران دولس کسیز شورای نگهبان چې غړي په انتصابي ډول غوره کیږي تیرونې د مخالفو کاندیدانو د شکایتونو له څېړلو وروسته چې ویلي وو په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده، په انتخاباتو کې د محمود احمد نژاد بیا ټاکنه تایید کړه. د انتخاباتو په وړاندې د احتجاج په توګه په سلګونو زره کسان واټونو ته راووتل او په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته. د ایران د پولیسو مشر نن وویل چارواکو ډیر هغه کسان بیرته خوشي کړي چې په تهران کې له انتخاباتو وروسته له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په ترڅ کې توقف شوي وو. د ایران دولتي آژانس د اسماعیل احمدی مقدم له قوله راپور ورکړل چې وایي د توقف شوو 122 کسانو 2/3 برخه بیرته خوشي شوي دي. نوموړي وویل ډیر دغه کسان د ضمانت په مقابل کې یا همداسې آزاد شوي دي. تهران چې د جون د 12 منټې د انتخاباتو د نتیجې له رسمي اعلان وروسته د پراخو اعتراضي مظاهرو شاهدو د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په خوده کې لکټر لګا شل تنو وژل شول. دا د 1990 ام ایسوی کال د اسلامي انقلاب راهیسې په ایران کې تر ټولو لوی بحران بلل کیږي. د یو بل خبر لمخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وایي د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د بریتانیا د سفارت د توقیف شوي پاتې دو تنو کارکوونکو یو بینن خوشې شي. ایران د دې سفارت نه تنه محلي کارکوونکي توقیف کړي وو او هغوی په دې تورن کړي وو چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو پر سر راپورته شوې اعتراضي مظاهرې لمسولې دي. میلیبند بی بی سي ته وویل چې په تهران کې سفیر ته ویل شوي چې اتم کارکوونکی به پرته له دې چې محاکمه شي یا تورونه پرې ولګول شي آزاد شي. ایراني چارواکو له دې مخکې اووه تنه کارکوونکي خوشي کړي وو. میلیبند وویل دی به په توقیف کې د پاتې یوه کارکوونکي د سرنوشت په هکله له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف په یوې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلي که امریکا غواړي د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو لپاره دوه اړخیز تړون رامنځته شي باید په اروپا کې د مزایلو د مدافع سیستم د نصبولو د پلانونو په هکله روغه جوړه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا ته مسکو ته ځي، نوموړی به په دې سفر کې له میدویدف سره وګوري او د وسلو د کمولو د هغه ستراتیژیک تړون په ارتباط به خبرې وکړي چې په 1991 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې د روان کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي. دواړه لوري به دا مسله وڅېړي چې په څه ډول تړون کولی شي د هغه ځای ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر سره د خبرو لپاره مسکو ته تر تګ مخکې له یوې روسۍ ورځپاڼې سره مرکه وکړه. له نویا غزیتا او رسپانې سره د ولسمشر باراک اوباما مرکبه د دوشنبه په ورځ چې نوموړی مسکو ته ځي خبره شي. د اوباما له قوله ویل شوي دي چې دی به پر روسیه کې د قانون د حاکمیت د لا ټینګښت د قضایي او عدلي سیستم د پاکوالي او د یوې آزادې ټولنې د جوړولو په هکله د روسیې د ولسمشر دمیتری میدویدف د اعلان ملاتړ وکړي. رویټرز خبری آژانس چې وایي د ښاغلي اوباما د مرکې متن ترلاسه کړی د هغه له قوله همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د دې لپاره چې له مسکو سره تودې اړیکې ولري د بشري حقونو په اړه خپله پالیسي نرمه نه کړي. د عراق حکومت د سیالو عراقي ډلو د سیاسي اختلافاتو د حل کولو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړ. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ دولتي تلویزیون ته وویل د ملي پخلاینې مسله یوه داسې مسله ده چې هواره یوازې له عراقیانو سره اړه لري او په هغې کې د بهرنیانو ګډون ممکن موضوع پیچلې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د بغداد د سفر په ترڅ کې د عراق د شیعه او سنیانو او کردانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو له پای ته رسولو سره د مرستې لپاره وړاندیز وکړ. بایدن د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې عراقیان د دایمي سولې او ثبات لپاره سخته لار په مخ کې لري. د هندوراس له واک نه لرې کړی شوی ولسمشر مانویل زلایا وایي نیت لري چې نن هندوراس ته بیرته ستون شي او واک بیرته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي ته کودتا کوونکو مشرانو ګواښ کړی چې که زلایا هندوراس ته ستون شي نو به ونیول شي او محاکمه به شي. ټاکل شوی ده چې نوموړي سره د ارجنټاین د جمهور رئیس په ګډون د لاتینې امریکا یو شمېر مشران هم هندوراس ته په بیرته ستنېدو کې ملګرتیا وکړي. په همدې حال کې د امریکایي هیوادونو سازمان په خپل یوې غونډه کې په هندوراس کې د تېرې اونۍ د کودتا په عکس العمل کې په دغه سازمان کې د هیواد غړیتوب ځنډولی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
سلور بجه اته دقیقه او شپک دیر ثانیه شوه. په خبرونه کې به دغه مطالب او راپورونه در تخبر وکړو. په پکتیا کې به د تختول شوی او ماین پاکانو له حاله خبر شي. د دې ولایت پولیسو یو چارواکی وایي د هلمند عملیاتو په اړه به تازه معلومات درکړو. د هلمند والی د دې عملیاتو د پرمختګ په اړه وایي
چې یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده په سرحد کې او د دیشو د ولسوالۍ مرکز دی، هلته هم زموږ قوتونه حضور لري.
و باورې چې روسی امریکا ته د هوایی ترانزیت اجازه ورکړې سو افغانستان ته پوځي اکمالات واستوي. د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه به په ځانګړي پروګرام کې د بیلابیلو کاندیدانو له کمپاینونو خبر شئ. په ننګرهار کې به مو د صنعتي پارکونو د جوړېدو په برخه کې له پرمختګ خبر کړو. که وخت را سره وو نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم خبرو او د خبرونې په وروستیو شېبو کې ستاسو د ورکه شویو عزیزانو پروګرام خبريږي. تر پای را سره پاتې شئ. و اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ورځ نامعلومو وسوالو د ګردیز ښار شمال لور ته د ترال له یوې غرنۍ سیمې څخه شپاړس تنه ماین پاکان تښتولي دي. د دې ولایت امنیه قمندانې چارواکي وایي چې د ماین پاکانو د موندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه یې ورته درک نه دی لګولی. له سیمې پرې راپور لرو.
د پکتیا ولایت د امنیه قمندانې مرسیال مل پاسوال غلام دستګیر رستم یاروي د پولیسو د جدي هڅو سره سره تر اوسه د هغه شپاړسو تنو تښتول شوو ماین پاکانو برخلیک نه دی روښانه شوی، کوم چې تېره ورځ د ګردیز ښار شمال لور ته د تیرا په غرنۍ سیمه کې د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا نامعلوم لور ته وتښتول شول. ویل کېږي دغه شپاړس تنه تښتول شوي ماین پاکان چې د ګردیز په ښار کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ په موسسې پورې تړاو لري، هغه مهال د ناپېژندو وسوالو کسانو لخوا وتښتول ورشل چې په یو کمز ډول موټر کې د ګردیز لخاره د دند د اجرا لپاره د تیرا غرنۍ سیمې ته روان وو. د امنیه قمندانې مرستیال وویل تښتول شوي من پاکان وړاندې تر دې چې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي په خپل سر یوې نسبتا نارامې سیمې ته خوځېدلي وو. د زیاته کړه پولیسو د هغوی د موندلو لپاره جدي هڅې پیل کړي، خو تر اوسه یې څرک نه دی لګېدلی. د امنیه قمندانې مرستیال تور لګوي او وایي کیدای شي دا پیښه د ماین پاکانو او د تښتونکو ترمنځ د یوه سازش په پایله کې رامنځته شوې وي، تر څو ماین پاکان له دې لارې وکولی شي مادي امتیازات ترلاسه کړي. خو د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شیراغا احمدزی بیا د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو برخلاف وویل ماین پاکان بې طرفه خلک دي او هدف یې یوازې او یوازې د ماینونو له خطرونو څخه د عامه وګړو ژغورل دي. د قومي مشرانو او دیني عالمانو څخه وغوښتل تر څو په سیمه کې د خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې سره د تښتول شوو ماین پاکانو په موندلو او خوشي کولو کې د ایم ډي سي مؤسسې سره پوره مرسته وکړي. دا یادول ورته دا لومړی ځل نه دی چې د پکتیا مرکز د ګردیز له ښار څخه په ډله ییزه توګه ماین پاکان تښتول کیږي، بلکې د امنیتي مسؤلینو په وینا تیر کال هم د ګردیز ښار په ختیځه برخه کې د ماین پاکانو یوه دولس کسیزه ډله څو ورځې له درکه شوې وه، خو وروسته بیا د قومي مشرانو په هلو ځلو سره تښتول شوي ماین پاکان روغ رمټ راخوشي شول. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد د رسنیو سره په خبرو کې د ګردیز په ښار کې د ایم ډي سي مؤسسې د ماین پاکانو د تښتونې په پیښه کې هر ډول لاسته رد کړي دي.
و موریدل چې په پکتیا ولایت کې د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې شپاړس کارکوونکي چې اکثره یې ماین پاکان وو تښتول شوي دي. په همدې اړه د ایم ډی سی رئیس شهاب حکیمی هم نن آزادۍ رادیو ته وویل چې سیمې ته یو پلاوی سولې سو دا مسله له نږدې وڅېړي او د خپل کارکوونکو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه له شهاب حکیمی سره په روانه خبرونه کې مرکه خبرو. اوسم د هلمند پاړه د هلمند د عملیاتو پاړه به تازه حل درکړو، خو د تر هغې مخکې د هلمند پاړه یو بل راپور لرو. د هلمند امنیه قمندانۍ له لورې یو ولس کلن هلک نیول شوی. د قمندانۍ چارواکي وایي چې دا هلک چې د قندهار اوسیدونکی دی لشکرګاه ته د ځان وژونکې حملې لپاره راغلی وو. نیول شوی هلک چې نور محمد نومیږي وایي دته د قندهار په یوې مدرسې کې د سبق پر مهال ملا ویلي وو چې انتحاري حمله وکړي. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبرې حل پر راپور کې.
د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ د ملي پولیسو له لورې یو تن اوولس کلن هلک چې غوښتل یې په لشکرګاه کې ځان مرګی برید وکړي تېره ورځ نیول شوی دی. د هلمند امنیه قمندان سمولوال اسدالله شرزاد خبریالانو ته وویل اوولس کلن نور محمد په کندهار کې د یوه ملا سره دیني زده کړې کولې چې د زده کړې پر مهال ورته د خپل استاد له لورې چې حقانه نومېږي دته د ځان مرګی برید د حملې د کولو توصیه کېږي. دی په همدې موخه د ناوې ولسوالۍ یو تن سیمه ییز قمندان ته ځي چې د هغه لورې ورته په لشکرګاه کې د پاتې کېدو خبره کېږي چې په دې وخت لشکرګاته دراتلو پر مهال د پولیسو په لاس ورځي. نور محمد چې غوښتل ځان مرګ برید وکړي په عمر ډیر خام چې د په خبره ولس کاله عمر لري، وایي مور له پخوا وپات سوی ده. یو ورور او سپینږری پلار لرم چې دی وایي کچیر امنیه کمانډانی د پولیسو له لوري خوشی سم نو بلې مدرسې ته د درس لپاره ځم خو ځان مرګ برید نه کوم.
اسلاندی تا اسلاند پر خدمت که زب جورو هستم برای توسط دری و دروانی برای کامرکایانو پا خزان والو زب کانو بیا پوری و بلی و زان دقا که کپا ما خدار لی برای هز رو هستو لما دلتا چنویت رو هستو لما آقا یو ویلو یو اسمش پاملیات که دقا ناکامر آقا لیو و سلاس مرزو مرجی تا بیا تا پشار کیو گرز بیا مجاق دوان چکو برای براس زکورت روانم برای دا بولاندی که چشتی دقا داغه سره اسکار ولانو پولیس برای زمون اقشه دکلم ما پلا درواغ توله ما زن ما کور فنوکی دی برای زن دن گریبتار آوستم برای ما خبال اکسار توکل برای نه ما مور پلا نجی خبر چیز زن مرگی
کتا هم نور محمد وای چه نور زوانانو تا هم وایم چه دا سکار ونکلی خود تیر ورز دیو زن مرگی برید پا ترس که چه دلش کرگا شر پا خطیز دروازه که ده یو اس پی آی پر شخصی اکمالتی کاروان رمانستاسو یو تنه ده شرکت وواجه و پینزو تنو ده چپیگه دو پشی مولی نیجدی اتسر موتر پا اور که لولا پاکره ده طالبان وین کرسوب احمدی هاگه محال وویل چه پر شکرگا که ده زن مرگ برید لامل چه محمد عمر تر سر کرده درویش تنه ده شرکت وواجه او پینزر سر ده موتر هم لمنزه وریده دی.
و موریدل چه پا هلمن که یو زوان حلک د انتحاری حمله د کولو د پلان پتور نیول شوه دی د تیر پنځمې ورځې راهیسې په افغانستان کې میشن نړیوال ځواکونو له دولتي ځواکونو سره په ګډه د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د هلمند په عملیاتو کې د امریکا د پات سباندې 3000 سمندري پیاده ځواکونه او نږدې 3000 برتانیوي سرتیري برخه لري. ویل کېږي د عملیات هومره پراخ دي چې په تیرو وو کلونو کې سره نه لیدل کېږي. افغان چارواکی وایي چې د هلمند په عملیاتو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. د هلمند ولایت د روانو پراخو پوځي عملیاتو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې شیبې مخکې د هلمند له والي ګلاب منګل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د روانو عملیاتو د سمدستي نتیجو په اړه معلومات راکړي.
عملیات په دوو برخو کې، یو د هلمند په مرکزي سیمو کې چې د برتانیې ځواکونو سره یو ځای افغان وسلوالو ځواکونو ملي اردو او پولیسو پیل کړي دي. د عملیات باباجی، مالگیر او بشران په سیمو کې او همدارنګ د لوی منده په سیمو کې پیل شوي، له پخوا پیل شوي وو. دا عملیات موفقانه روان دي او له نیکه مرغه ملکي تلفات نه لري. نور عملیات چې د هلمند په جنوب کې د امریکایي بحري قواوو سره یو ځای افغان ځواکونو پیل کړي دي، د ناوې په ولسوالۍ کې، همدارنګه د ګرمسیر په ولسوالۍ کې، په دواړو ولسوالیو کې دا عملیات ښه پرمختګونه لري. مهمه خبره دا ده چې د خانشین ولسوالۍ چې د څو کلونو رئیس د مخالفینو په ولکه کې وه، هغه د دې عملیاتو په ترڅ کې آزاده شوې ده. دغه ولسوالۍ افغان ځواکونه او ایساس ځواکونه ځای په ځای دي. او همدارنګه د برمچي سیمه هم چې یوه مهمه ستراتیژیکه سیمه ده په سرحد کې او د دیشو د ولسوالۍ مرکز دی، هلته هم زموږ قوتونه حضور لري. اولته مخالفین له سیمې څخه تښتېدلي دي او هغه منطقه هم آزاده شوې ده.
ډېره مننه والي صاحب. که تاسې موږ ته دا وایست چې راپورونه وایي په ځینو سیمو کې د هلمند ولایت په ځینو برخو کې د طالبانو مقاومت ډېر کمزوری و او په ځینو سیمو کې ډېر بیا مقاومت زیات و د وسوالو طالبانو، په دې اړه تاسې څه وایي؟
او په مرکزي سیمو کې هم مقاومت و، د باباجي په سیمه کې جنګونه وشول، مخالفینو ته مقاومت وکړ، او په ګرمسیر کې هم مقاومت وشو چې درنده مرګ ژوبله ورته ورسېده. خو بیا د خانشین په ولسوالۍ کې مقاومت نه و. هغه سیمه یو څه سرحدي سیمه ده او ریګستاني او همواره سیمه ده. هلته کوم ګروپونه چې هلته موجود و د مخالفینو، هغوی سیمه پرېښې وه او له سیمې تښتېدلي وو. زه داسې فکر کوم چې ځینې مرکزي سیمو کې چې د طالبانو ځینې ګروپونه په دې وپوهېدل چې په سرحدي سیمو کې پوځي تحرکات زیات شوي دي او زموږ پوځي اقدامات په سرحدي سیمو کې ډېر جدي وو، نو دوی پوهېدل چې د دوی د تښتېدو یا د شاتګ لارې بندېږي، نو ځکه دوی سیمې پرېښودلې. او هغوی چې په سیمه کې پاتې وو، هغوی یې تر یو اندازې پورې جنګونه وکړل او بیا یې د خپلو تښتو دپاره لارې پیدا کړې. چې په دې ځینو سیمو کې ښه پوره جنګونه وشول، خو په نورو سیمو کې بیا مقاومت نه و او دوی سیمې خوشې کړې وې.
د هلمند له ولی ګلاب منګل سره مرکه و چې د هلمند د وروستیو پراخو پوځي عملیاتو په اړه معلومات راکول. د مرکه او نور تازه راپورونه د افغانستان د روانو چارو په اړه د تازه معلوماتو لپاره تاسو د ازادي رادیو وب پاڼه کتلې شئ، هر شی به کتلې شئ ترڅو تازه معلومات ترلاسه کړئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com www.azadiradio.org.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د یک شنبه پورس په کابل کې د ځوانانو ملي او ټولنیز اورګان چې د دوی په وینا درې لکه او 2000 غړي لري د جمهوریت ریاست لکاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او زیاته کړه چې ټول به د خغلی غنی په ګټه د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې کمپاین کوي. خدای چې خپل اشرف غنی دوی ته څه ډول وادي ورکړي دي دا به له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې وورو.
جمهور ریاست تا کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی ورسته له هغه چې د ځوانانو د ملي او ټولنیز اورګان له خوا ترې ملاتړ اعلان شو او ویل چې د بریټو په صورت کې به د ځوانانو ډیر اساسي ستونزې حل کړي. اشرف غنی چې د خپل ځوانو پلویانو یو غونډې ته د یکشنبې پورس خبرې کولې ویل چې دوی به ځوانانو ته مستقیما د افغانستان په حکومت او نظام کې برخه ورکړي.
باید 50% د اداره په 15 کالو کې نوی نسل ته انتقال شي. یو لوی پنګا چولې پانتونو باندې امو پانتونونه باید د انسان د تولید فابریکی باندې بدل سي. یو میلیون کار باید واضح توګه نوي کارونه راسي او ما تفصیلات برابر کړي. درم یو میلیون کور باندې زه ویاړم چې نن ماته د ځوان نسل د کاندید نوم کېښودل سو، ځکه دا هغه اکثریت ده، عددي اکثریت ده چې باید په سیاسي او اقتصادي اکثریت باندې بدل سي، ځکه تر چې دوی په یو سیاسي او اقتصادي اکثریت باندې بدل نسی د خاورې کې نه ثبات راځي نه رفاه.
د ځوانانو د ملي او ټولنیز اورګان مشر محمد شفیق پوپل بوبیل چې د دې پورګان کې 2000 غړي دي او تر دې وروسته به ټول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په پلوي کمپاینونه کوي او کولای شي چې په لکونو رایو پر تر ټول کړي. دا چې دوی ولې خغلې غنی د خپل خوښې د کاندید په توګه ټاکلې په دې اړه پوپل رسنیو ته تاسو وویل.
دا یو منظم پلان درلودن کوي، د افغانستان د لپاره طویل المدد او قصیر المدد پلان لري. د عالی تحصیلاتو څښتنده پیژندل شوی څهره ده د جهان په سطح او تیرې کړنې ډېرې پاکې دي او د ځوانانو لپاره خدمت کړی ده، د ځوانانو حمایه کړې دي او ځوانانو ته وظیفې ورکړې دي. د مطبوعاتو له لارې د اورګان ټولو غړو ته هدایت ورکوم چې دوی د ډاکټر صاحب د لپاره په هر وخت کې په هر ځای کې خپل هڅه او هاندو کې ترغو دا د ځوانانو کاندید او داسې ځوانانو د لپاره خدمت کوي دای کامیابه او بریالی سي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې په اوسني نظام کې درې غټې ستونزې موجود دي چې هغه د امنیت نشي مواد او د اداري فساد په برخه کې دي. خو دوی ډاډه دي چې د دوی په پلانونو کې طرح شوې لارې چارې به په دې وتونیږي چې د ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له ده سره دې یوې تلویزیوني مناظرې ته غاړه کېږدي څو د ملت مخې ته هر څه روښانه شي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزي یوازې له ډاکټر عبدالله عبدالله سره د تلویزیوني مناظرې خبره منلې. خو دا چې دغه مناظره به په رښتیا هم وشي او که څنګه دا به ورسته روښانه شي.
ازادي راډیو د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې داسله الحاج شاه محمود پوپل را بلل.
کومه نشي چې دغه حرام دي، ضد بشر دي، نو زه خپله کومه نشي نه علاقه لرم نه نشي.
له نوموړي سره د ځانګړې مرکه د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 دقیقو او له ماسپښین وروسته په 2:30 دقیقو خپرېږي.
و امریدل چې په کابل کې د ځوانانو اورګان د ولسمشری د کاندید اشرف غنی احمدی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اوس هم د ولسمشر حامد کرزی چې جمهوریت ریاست انتخاباتو کې به همزان کاندید کړي د کمپاین په اړه د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د کمپاین په لړ کې د نورستان په مرکز کې پرون د ولسمشر کرزی د کمپاین یو لوی غونډه جوړه شوې و. لسیمینه د ازادي رادیو خبريال پر راپور لري.
په نورستان کې د حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین مسول قاری عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان د مرکز پارون پشکی ډیوی پورونس او اشتیوی کلو په زرګونو کسانو پریکړه وکړه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به جمهور رئیس کرزی ته رای ورکړي څو د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شي. دوی وایي هیڅکله به هم داسې چا ته رای ورنه کړي چې څوک د کابل په ورانولو د بې ګنا خلکو په وژنه او د زرګونو بایفته پیغلو په بیزته کولو کې شریک وو. او همداراز څو کاله وړاندې د افغانستان د حکومت په کابینه کې یوازینی نورستاني وزیر ډاکټر عبدالرحمن د کابل په هوایي ډګر کې په ظالمانه او بې رحمه توګه وواژه. نورستانیانو د ښاغلي حامد کرزي څخه وغوښتل چې که چېرته د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس شي نو باید چې د ډاکټر عبدالرحمن قاتلین ونیسي او په سزا یې ورسوي. او همداراز نورستانیانو ته په راتلونکي حکومت کې د نورو افغاني قومونو په څیر د نفوسو په اندازه حقوق ورکړي. په نورستان کې د حامد کرزي د استازو په څیر د ډاکټر عبدالله عبدالله پلوین هم په ورته انتخاباتي سیالیو او منډو ترلو بوخت دي.
و هم اورېدل چې په نورستان کې خلکو د جمهوري ریاست له کاندید حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په فوره ولایت کې هم د ولسمشر کرزي په پلوي غونډه جوړه شوې وه. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي د جمهوري ریاست د نماینده په ملاتړ د فراه په ولایت کې یو پراخه غونډه ترسره شوه چې په کې شاوخوا 900 کسانو ګډون کړی و. محمد سرور سبات د غونډې سمبالونکي په دې اکله ازادي راډیو ته داسې وویل. دی همداشان زیاتوي چې په دغه غونډه کې ټولو ګډونوالو د حامد کرزي تېرې کړنې وستایلې او دی د جمهوري ریاست د نماینده لپاره وړ کس وبولئ. په دغه غونډه کې ډېرو کسانو د موضوع په هکله خبرې وکړې. د دغه غونډې په ګډون کوونکو او وینا کوونکو کې دولتي مامورین هم تر سترګو کېدل. ښاغلی محمد سرور سبات په دې اړه چې آیا دغه دولتي مامورین شتون په ټاکنیزو غونډو کې د ټاکنو د قانون سره په ټکر کې نه ده داسې وویل. دی وایي که څه هم زموږ په نننۍ غونډه کې دولتي کسان نه وه، یوازې یو کس چې خبرې وکړې د فراه ولایت د عامې روغتیا مرستیال و. نوموړی سربیره پر خپل دندې نور کارونه هم ترسره کوي چې دا یوه برخه وه. او همداشان ځینو ښوونکو هم د رخصتۍ څخه په ګټه اخیستلو زموږ سره ګډون کړی و. ټاکنیز کمپاینونه په فراه ولایت کې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ځینې نماندې په خاص ډول د ولایتي شوراګانو نماندې خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دې ورځې مخکې د ولایتي شورا نماند محمد اسماعیل قانې د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال د فراه په مرکزي سیمه کې د ځینو وسلوالو لخوا وګواښول شو چې نوموړی د ځینو ستونزو له امله د ازادي راډیو او یا هم نورو رسنیو سره په دې حق د خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
و هم اورېدل چې په نورستان او په فراه ولایت کې ولسي خلکو د ولسمشر کرزي په پلوي غونډې جوړې کړې وې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ملاتړ اعلان کړ. د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه به اوس د څو تنو افغانانو نظریات واورو.
افغانستان کې د انتخاباتو کې دا ناکام انتخابات دا نه بریالي کېږي چې خپل ورونه او خپل قوم ته زیاتې ورسره کوي.
هیواد کې د جمهوري ریاست لپاره یو څلوېښت نوماندان لرو. دا دوه معنی لري. اول معنی دا ده چې د نړیوالو هغه خبر ردوي چې وایي افغانستان ظرفیتونه نه لري، یعنی معکوس ده. معنا دا چې موږ د یوې چوکۍ لپاره یو څلوېښت کاندیدان لرو، نو مطلب دا چې کاندیدان او ظرفیتونه شته خو بدبختانه چوکیګانې کمې دي.
د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د خلکو د نظریات واوریدل. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کمپاینونه په ټلویزیونونو کې څنګه انعکاس کوي؟ ځینې کسان انتقاد کوي چې د دوی برېښنا نه لري او په ټلویزیونونو کې د کمپاینونو بهیر نشي څارلی. ځینې نور وایي کاندیدان په خپلو کمپاینونو او انتخاباتي اعلانونو کې له داسې ژبې کار اخلي چې دوی ورڅخه لږ مفهوم اخیستلی شي. په دې اړه راپور لرو، خو په د خبرونې په دویمه نیمایي کې به خپور شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د روانو چارو د پاړه د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو وی پاڼه وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس سلور بجو دیرش دقیقې شوی، وخت را رسیدلی چې د دې سات خبرونو لنډیز ورو نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایم ډی سی د مین پاکی ماسی رئیس وایي چې په پکتیا ولایت کې د دې ماسی د شپاړسو تنو تښتول شو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره له سیمه ییزو قومي مشرانو او سپینګیرو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار ولایت په خوګانې ولسوالۍ کې نن د جنازې په مراسمو کې د دوو دښمنو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي یو ولس کلن ځوان چې غوښتل په دې ولایت کې ځان وژونکي حمله وکړي تیره ورځ له حملې مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تېرې اونۍ په ترڅ کې په مختلفو ولایتونو کې څه باندې سل تنه د تروریستي حملو په ارتباط نیولې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا او فرانسې سفیرانو هلمند ته په سفر کې ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډاډمنه امنیتي فضا رامنځته کړي. د ایران د اصلاح غوښتونکو پلوي روحاني ډلې د جون د 12مې نېټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د ایران د پولیسو مشر نن وویل چارواکو ډیر هغه کسان بیرته خوشي کړي چې په تهران کې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په ترڅ کې توقف شوي وو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وایي د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د برېټانیا له سفارت توقف شوي او پاتې دو تنو کارکوونکو یو بیانن خوشي شي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویډف په یوې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلي که امریکا غواړي د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو لپاره دوه اړخیز تړون رامنځته شي، باید په اروپا کې مزایلو د مدافع سیستم د نصبولو د پلانونو په هکله روغه جوړه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر سره د خبرو لپاره موسکو ته د تګ مخکې له یوې روسیې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې دی به په روسیه کې د قانون د حاکمیت د لا ټینګښت، د قضایي او عدلي سیستم د پاکوالي او د یوې آزادې ټولنې د جوړېدو په هکله د روسیې د ولسمشر دمیتری میدویډف د اعلان ملاتړ وکړي. د عراق حکومت د سیالو عراقي ډلو د سیالو اختلاف د سیاسي اختلافاتو د حل کولو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړ. او د هندوراس له واک نه لري کړی شوی ولسمشر مانویل زلایا وایي نیت لري چې نن هندوراس ته بیرته ستون شي او واک بیرته ترلاسه کړي.
سلور بجې او دوه ریچ دقیقې شوې، تاسې د ازادۍ رادیو اوري. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیې د هوا ته د هوایی ترانزیت اجازه ورکړې ده. تمه کیږي چې د ځمکني او هوایی ترانزیت موافقه به په مسکو کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شي. نور حال له مسکو څخه د فرید عمر پر راپور کې.
روسیه د امریکا متحده ایالاتو ته د روسیې د هوایي قلمرو څخه افغانستان ته د پوځي بارونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. دا مطلب د بی بی سی تلویزیونی شبکې د پینتاګون د یو چارواکي له قوله ورکړې دي. د دغه منبع په قول د پوځي ترانزیت موضوع به ماسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې سبا د دوشنبه په ورځ پیل کیږي د خبرو اترو پر مهال څرګند شي. د پینتاګون چارواکي وایي چې د دواړو ولسمشرانو د خبرو اترو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي ترانزیت موافقه لاسلیک شي چې تر مخې د امریکا متحده ایالات کولای شي د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه افغانستان ته پوځي توکي ولېږدوي. د روسیې د جمهور رئیس مرستیال سرګی پریخوت کا تایید کړ چې د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو مشران به افغانستان ته د پوځي بارون د لېږلو یو تړون لاسلیک کړي. سرګی پریخوت کوي چې د پوځي بارون زیاته برخه به د هوا د لارې افغانستان ته انتقالېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي پوځیان به هم د روسیې د خاور د لاري افغانستان ته انتقالیږي. سرګي پر خود کوول دا موضوع تر اوسه نه دروښانه او د امریکا متحده ایالات هم تر اوسه پوری په دې اړه زموږ څخه کومه غوښتنه نه ده کړې. تر اوسه پوری د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د خاور د لاري ناپوځي بارونه افغانستان ته لیږدول. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف پرون د یوې ایټالوي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. روسیه پخوا جرمني، فرانسې او د اسپانیې هیوادونو ته اجازه ورکړې وه چې د روسیې د خاور له لارې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي ورسوي. د روسیې د خاور له لارې د ترانزیت موافقه په 2008 میلادي کال کې د ناټو د عمومي منشي یابدیوف شفر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ لاسلیک شوې وه، چې د دغې موافقې پر اساس ناټو یوازې ناپوځي بارونه د روسیې د خاور له لارې افغانستان ته لیږدول. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
تیر ورځ په پکتیا ولایت کې نامعلومو وسله والو ګردیز ښار شمال لور ته له یوې غرنۍ سیمې څخه شپاړس تنه ماین پاکان تښتولي دي. دا ماین پاکان د ایم ډی سي د مؤسسې کارکوونکي دي. د ایم ډی سي رئیس شهاب حکیمی نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته یو پلاوی سولې سو دا مسأله له نږدې وڅېړي او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له شهاب حکیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
غواړم په سر کې دا وپوښتم چې ستاسو د ماین پاکۍ دغه کارکوونکي چې په پکتیا کې تښتول سوي، کله په واضح ډول ووایاست چې دغه کوم ځای کې تښتول سوي، څه وخت تښتول سوي؟
دغه واقع پرون د ګردیز په ساحه کې یو کلی د ټندان په نامه په دغه ساحه کې رامنځته شوی. د ټیم نمبر یې 9 ټیم نمبر دی. دوی هلته مصروف و. پرون تقریبا ډېر وخت کېده چې هلته دوی کار کاوه. دوی هلته تللي دي د خلکو په ګرنټي باندې تللي دي او د منطقې خلک دوی ګارنټي کړي. دوی هلته تللي دي. که چیرې خلک نه وای غوښتی نو دوی به هلته نه و. تر اوسه پورې موږ د ماین پاکانو نه څه احوال نه لرو.
حکیمي صاحب، پلان ډول کړه تاسو ټول په دغه اشخاصانو کې ټول ماین پاکان شامل او که نور کارکوونکي هم؟
بالکل ټول ماین پاکان دي. فقط یو کس ورسره، یو کس یا دوه کس ډرایوران دي ورسره. نو ټول ماین پاکان دي، د ماین پاکي کسان دي. دوی وسایل ورسره دي، ټول امکانات ورسره دي. له امکاناتو نه تاسو پوهیږئ چې دوی ماین پاکان دي.
بله، له تر اوسه هم له خپلو کارکوونکو سره رابطه ټینګه کړي او یا د خوشي کېدو پارمو لسیمیزو چارواکو سره او د سیمیزو قومي مخاور او سپینګرو سره څه تماس نیولې هڅه مې پیل کړې او کنه
د مېم پاکانو په ارتباط د خلاصون په خاطر مونږه کسان چې دوی تختوري دي هغه دوی سره مونږ تر اوسه پورې دوی مونږ سره ارتباط قائم کړی نه مونږ دوی سره نه پیګو سدا څوک دي. مګر د منطقي خلک الته همکاري کې د خبرې په سرګرسي د مونږه هتان هم نن تللې دي الته په منطقه کې ګوري، چارواکو سره ګوري او خلکو سره ګوري او ګورو څه نتیجه یې څنګه کېږي. امیدوار یو چې دا پیښه په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي.
بله ښاغلی حکیمي، ستاسو غوښتنه له دغو کسانو څخه، له دغو وسله والو څخه، د ستاسو کارکوونکي تښتولي په ګردیز کې، له دوی څخه څه غوښتنه لرئ؟ ځکه ماین پاکان خو سیاسي خلک نه دي، هغوی نه پوځي خلک نه دي، هغوی هغه کسان دي چې لکه د ډاکترانو په څیر د خلکو ژوند ته نجات ورکوي، د خلکو ژوند ژغوري.
د ما پیغام دوی ته دغه ده سروره، مونږ هیڅ سیاسي ګوند پورې یا پارټۍ پورې یا طرف پورې تعلق نه لرو. مونږ بې طرف خلک یو، مونږ هماغه خلک یو چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې په ماین پاکۍ کې مصروف وو. او دغه کسان ټول ماین پاکان دي. د مونږ خواهش له دوی نه دغه ده چې وروره دغه یو ضرورت د افغانستان د خلکو په خاطر، د افغانستان د خاورې په خاطر، مونږ په ډېر بشري توګه دا مرسته افغانانو سره کوو. اوس مونږ شل کاله کېږي چې په دې کار کې مصروف یو. نو په دې حساب د مونږ خواهش له دوی نه دغه ده چې دغه د مونږ بې طرفي، دغه د مونږ د وظیفې حرمت څه ده په نظر کې ونیسي، ماین پاکان ونه ځوروي او دوی په سوله ییزه توګه په ډېر اسانۍ سره بېرته خپلو ځایو ته ورسوي، څه خپل کار ته ادامه ورکړي.
ښاغلی شهاب حکیمي، د ماین پاکانو دغه ډول تښتول یا اختطاف کول ستاسو نظره په افغانستان کې د ماین پاکۍ د کار په وړاندې دا څومره غټه ستونزه یا خنډ جوړوي؟ ځکه افغانستان کې لا هم په ډېرو سیمو کې ماینونه چې د انسانیت پټ دښمن بلل کېږي موجود دي او دوی پاکولو کې اخته دي. دا په عمومي توګه د ماین پاکانو په کار باندې، په خاص ډول د ایم ډی سي د مؤسسې په کار باندې به څومره بده یا منفي اغیزه وکړي؟
دا خو واضح خبر ده، د روحي له لحاظه ماین پاکانو باندې ډېر منفي اثر لري او موږ په تیرو شلو کالو کې ډېر تهدیدات سره مواجه شوي یو. مګر د یو افغان یو مسلمان مثبت فکر کړی چې پس د شوروي اتحاد له یرغل نه دا د افغانستان بل لوی ستونزه ده، دا باید حل سي او موږ په دې کار کې مصروف یو. نو دا تاثیر طبیعي ده، څه تاثیر منفي اثر لري زموږ په روحیه باندې، مګر موږ خپل کار ته ادامه ورکوو، په دې څه تعهد هم کړی چې انشاءالله افغانستان د مینونو د شر نه خلاصوو.
د ایم ڈی سی د مؤسسي رئیس شهاب حکیمی سره مرکه وه چې ویلي په پکتیا ولایت کې د خپلو ورکو شویو کارکوونکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. اوس هم مخکې تر دې چې د ورکه شویو عزیزانو پروګرام درته خپور کړو، ور بشو ننګرهار ته او د ننګرهار له هلا به خبر شو. د افغانستان د مالی وزیر نن په ننګرهار کې د جوړیدونکو صنعتي پارکونو د لیدنې پر مهال ویل، پر راتلونکو څو کلونو کې به د سرشهي د دښته چې اوس پکې صنعتي پارکونه جوړیږي د افغانستان د سوداګرۍ یو له مهمو نقاطو څخه وي. په لومړي سر کې به له پېښوره تر دې ځایه د اورګاډي پټلۍ وغځیږي او تر 300 پورې به پکې پارکونه جوړ شي. د دې پارکونو د جوړېدو کار د سوداګرۍ د ملاتړ د ادارې ISA لخوا پیل شوی دی. نور حال زموږ د سیمې خبريال پر راپور کې.
پنګرهار کې د صنعتي پارک د اجتماعي خدمتونو کار په سلو کې شپېته تر سره شوی او په پاتو یې هم کار روان دی. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر رضا خیلوال د ننګرهار د احسار شاهي په دښته کې دغه پارک د کتنې په وخت ویل،
په صنعتي پارک باندې ټوله سرمایه ګذاري، نهایي سرمایه ګذاري به په خپل په انکشاف د صنعتي پارک کې په حدود $10 میلیون ډالرو کې ووسی، چې په دې کې $22 میلیون ډالر یې نړیوال بانک تمویلوي او متباقي د امریکا حکومت، چې په دې کې نه یوازې د دې انکشاف په داسې توګه باندې چې په افغانستان کې به تر ټولو عصري ترین صنعتي پارک ووسی، بلکې داخل د پارک موږ تقریبا 12 میگا واټ برق د ایجاد پروژه ده، چې د دې د انکشاف وروسته زموږ توقع دا ده چې په حدود 250 تر 300 فابریکې پورې به په دې ځای کې موږ وکولای شو جذب کړو، چې د هغې پانګونه به په حدود 600 میلیون ډالر څخه تر $1000 میلیون ډالر پورې ووسی.
د مالی وزیر وویل څو کاله وروسته به د ننګرهار تر ټولو مهم ځای همدا وي. ده وویل ځکه نو دوی ګمرکات هم همدغه ځای ته انتقالوي.
دغه ساحه چې تاسو ګورئ دغه اوس یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خو مطلقه خړه دښته وه، اوس همدغه کارونه پکې ویل ده. څو کاله وروسته د جلال آباد مهمترین ځای دغه نقطه ده. دلته صنعتي ښارګوټی دی، د صنعتي ښارګوټي په څنګ کې تقریبا زر جربو ساحه کې به مونږ د ننګرهار ګمرک جوړو، او دې خواته تاسو چې ګورئ په افغانستان کې تر ټولو عصري ترین ښارګوټی په دغه ووسی، او دې ښارګوټي په مخ کې به بیا هم په افغانستان کې تر ټولو عصري ترین تجارتي ساحه به همدغلته ووسی. نو دغه په عین وخت کې د امریکا د حکومت د خوانه دوی هم د ریکنسټرکشن اپورچونټی زونز یا د باسازۍ یا بیا ودانولو د فرصتونو ساحه په نامه باندې یو څه ساحې په افغانستان کې ټاکي، چې په دې کې څه تولیدات کیږي، څه شی چې دی څخه د امریکا هیواد ته صادریږي، هیڅ نو مالیات په هغه باندې نه اوسي. اولنۍ ساحه چې دوی په نظر کې نیولې دغه ساحه ده، په دغه ساحه کې په راتلونکو کې په راتلونکو دوه درې کالو کې موږ دا توقع ده چې د ریل خط به هم په لومړي قدم کې د پاکستان د حکومت څخه دی پوره تیر شي، بیا په اوږدو کې په راتلونکو څلور پنځو کالو کې موږ توقع دا ده چې د شمال څخه یعنی د تاجکستان څخه او همدارنګه د حیرتان څخه کوم د ریل ګاډۍ چې راځي چې هغه پروژه مطلق اوس پلان کړې ده چې چینایان به جوړوي، همدې ساحې څخه به تیریږي همداسې پاکستان ته به ځي. نو دا نه یوازې دا چې په خپل ذات کې به یو صنعتي تجارتي ساحه واوسي، په دې باندې به د یو ډېر مهمې ترانزیتي لارې به د دې د منځ څخه تېره شوې واوسي، نو له دې کبله به مو د دې اهمیت نهایت ډېر زیات پورته واوسي.
د مالي وزیر عمر زاخیلوال وویل تر صنعتي پارکونو پورې به د نغلو او سروبي برېښنا په راتلونکي یو کال کې راورسیږي او لومړنۍ ستونزې به یې حل شي. خو د ډېرې برېښنا لپاره غواړي لومړی د ګمبیري د دښتې په پروژه کار پیل کړي او بیا به د کونړ پر سیند د برېښنا جوړولو چارې پیلوي، چې د ټول افغانستان لپاره به حیاتي ارزښت ولري.
د ننګرهار د سوداګریز پرمختګ په اړه راپور وو. اوس هم د ژمن سره سم ستاسو د ورکو شویو عزیزانو ونیس پروګرام خپرېږي.
د ورکو شویو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي او د تاسو دغه پیغامونه دومره زیادي چې ټول نسو کوي په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. تاسو په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته وق پات شئ. هلته به ټول هغه پیغامونه واوري په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. او د یادونه ورده چې په دې ورځو کې تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی www.azadiradio.com. په دغه پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې، راپورونه، خبرونه په څلورو ساعتو کې واورئ او وګورئ. آزادی رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو آزادی رادیو اوري. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو، سلام علیکم. زه سرګولی هم له ایران خبرې کوم. د غزنی د ولایت هم، د جغتو د ولسوالۍ هم، د دوسخیلو د کلي اوسېدونکی هم، د ربخان زوی هم. دما یو اکا دی ورک دی، 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. که یې د پاک له چا ته معلومات یې په دې شماره زنګ وږي: 0 0 9 8 9 1 9 9 8 درې 15 څلور څلور. بله شماره مې ده: 0 0 9 8 9 1 4 2 3 9 5 4. بیا تکرارم: 0 0 9 8 9 1 9 9 8 3 5 4 4.
ہلو، السلام علیکم. زله ایران تهران خبرې کوم. مانو شفیع الله دی. زموږ یو انډیوال دی چې نوې نواب خان دی چې اته کاله کېږي له تهران تللی دی د اتریش په نامه باندې، او موږ هېڅ خبره ال احوال نه لرو. که څوک الی دی خپله دا خبرې اروي، پر دې شماره دې ټلیفون نه وکړي: 0 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
زه خان میر تاسو سره د پاکستان څخه خبرې کوم. زمونږ د ترور لمسی جنت ګل د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د ددرانو د کلي اوسېدونکی څلور میاشتې کېږي چې د پاکستان اداره کوي. که جنت ګل په خپله زما پیغام اوري یا څوک د په هکله معلومات لري په دې نمبر د تماس ونیسي: 0001 0001 8 1 9 1 6. ټلیفون نمبر بیا تکرار وایم: 0001 0001 8 1 9 1 6. السلام علیکم.
ولی خان صافی وطنیار د لاهور نه څه خبرې کوم. زه د پروان ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمونږ یو ملګری دی چې نارګل نامه یې دا د کوی صافی د ولسوالۍ او د باغمګي د کلي اوسېدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې د لاهور شوی دی. که چا ته پته وي نو په دې ټلیفون زمونږ سره رابطه وساتئ: 0 3 3 2 4 5 5 5 3 0.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد لایک وردګ د میدان وردګ د ولایت باندې چک ولسوالۍ د نیکوکل معروفو وخلو اوسېدونکی یم. زما یو تره چې د ماین په نامه اوه کاله کېږي ورک دی. که چاته یې پته وي په همدغه شماره دې ټلیفون وکړي. زموږ یې سره شماره ده: 0001 0001 8 1 6 4 6. ورسره ډېره مننه.
السلام علیکم زه عبدالامان د پاکستان بلوچستان مرلای جرکاریز کم ته دو باورې دخه ازادۍ راډیو ته سلام وایم باد له سلام یو ورک لرم په نام د محمد کریم د پلار نوم یې عبدالاکا د کاکا نوم یې عبدالفتح د ورور نوم یې محمد رفیق محمد نسیم محمد سلیم دی د څلور کاله کېږي پاکستان بلوچستان لرلای جرکاریز کم ته دو باورې دخه نادرکه ده که څوک د زما آواز اوري یا په باره کې د محمد کریم کوم باور لري یا چېرې دی زما آواز اوري په دې شماره به زما سره ارتباط ونیسي 03-05-01-15-1 شماره یار بیا تکرارول 03-05-01-15-1 وسلام.
تاسی د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه د غزنی دی ولایت يم دی واغزي ولسوالی يم دی میداد بابا دی کلی يم نوم یې محمد عیب ته ما یو د اکازو ورکت او د رحمان نمیږي او د رحمان نمیږي چې دا اته کاله کېږي چې ورک ته هېڅ پته نهسته او خدای پاک دې وکړي چې دی ژوندی دی ما ته په دغو لمبرو باندې دی ما ته زنګ ووهي 00-9-8-9-1-8-9-3-15-9-3.
الو السلام علیکم د کندهار د ولایت یو معروف ولسوالۍ د خوګاڼو د کلي یو حمزه نمیږي د پلار نوم یې عبدالعلیم اکا دی مشهوره په منګر دی د تا زوی نن شلمه یا دوه ویشتمه ده چې نادرکه څه وایي که چېرې زما آواز یا دې خپله اوري د ده نور ملګري اوري پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي 03-03-14 ډېره مننه د خدای په امان.
السلام علیکم دا سلام نباد سیدوالی دا جنوبی وزیرستان پا کوماسود دا ولسوالی مکین دا کلی دا سپین کمر دا اعلان کورونا آوری کملگری آوری نظموز سر دا پا دا شمیر عربیتا عالی که تینگو کو موزو طول دا مرد جوان معلومات ورکو او که پا تلپونا عربیتا نکی دا لگیا دا خپل دا زان دا تلپونا لمبر پا زادی را دیو که اعلان کو موز زان سر نوشتا کو بیو معلومات ورکو تو د ژوند د مار معلومات ورکو د موږ د ټلیفون نمبر دا 02-01-15-6 بیا بیان وو 02-01-15-6 والسلام با احترام.
ته په راده ولات څخه خبر کوم د پرود ولسوالۍ د دې کې د کلی سازما یو ورو ده وکړي چې یو وخت په یم مرګ کې د سفر په بازار ولسوالۍ کې او اوس د بعد د بچانو په شي د نورو په سلام لري نو هر ورو چې دا کوم دې ما په دې کې راوړي ما په دا نمبر څنګه وي 15-15-0-1-5 ما
زه توتی د پاکستان د کراچی خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نام یې نعت الله نمیزي د 13 کالو په عمر دی. تقریبا 8 کاله مخکې سره د واتو انډیوالانو د ایران په لار د دوبۍ نیت یې کړی و چې لاره کې ناپته ده که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي د مرګ یا د ژوند نو مهرباني ده وکړي په دې نمبر دا ما ته زنګ ووایي. ما د ټلیفون شماره دا 03-01-03-02-00-15 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 03-01-03-02-00-15
زما د عبدالحکیم نیږي د غزني ولایت په ناحیه د ولسوالۍ د خوجاخیر د کلي اوسېدونکی دي. 20 کاله پخوا د کمونیستي انقلاب الخم بل چې ایران ته تللی دي مشت پر لار باندې چې د ماما زوی امور سره و ماما خانمه باندې اجري هغه ځای راغلی دی تا ته بیا وروسته د ده معلومات موږ ته نه دي شوي که دی زما دا اعلان اوري یا بل څوک د پاکله معلومات لري زه د ماما زوی د مالیې کې مکلف ډېر وخت کېږي که دې مانې پېژني د دورې عبدالحی نمیږي او عبدالحجي نمیږي زه د ده د ماما زوی د کوشلاخې د کویم په بلوچستان د کوشلاخې اوسېږم ته داسې کوم کلیپونه وکړي 02-02-03-05-15-1 اطلاع به بیا وایم. 0-3-0-2-3-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
سلام علیکم. زما جزه محمد ولی ما د کندز د ولایت ته د دشترچه د ولسوالۍ په حال زده کوټ څخه خبره کوم. زمر قومان په مزار شریف کې دی. څنګه کال مخ کې یو جنتری او یو پارچه خطه رسول و. زمر د نکنم از زمر د اکادانو معنی پښکل کلی و. هغه زمر قوم چې ده دا غو نمونه هغه مشه مشران خواص کاکان میږي او بل عبدالله نمیږي. کچیری دغه زمر سره کومه رابطه کوي نو موږ ته په سفر سره مزمر سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي. په افغانستان کې زما د ورور سره نمبر دی 0-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیر اته نوی سپر یو نوی زه محمد ولی د بارجان زویم د جمع خان عرب مرسیم زمور کورنا د کندز کری د دشتاچی د ولسوالی زما سلامون دی و طول خومان و ازدان تو ورسیج السلام علیکم
الو سلام علیکم زه په افغانستان کې د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی اوسیدونکی یم زما یو انډیوال د نواب خان په نامه د شپږ اووه کاله کېږي چې له ایران له تهران څخه نادرکه سوی ده او که چا ته د ده په هکله خبره وي یا چا سره د ده پته وي موږ ته دې خبر راکړي یا دی په خپله دا زموږ اقعر وي پر دې ټلیفون شماره دې له موږ سره زنګ ووهي 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
زه د پاکستان رسمل خان نه خبرې کوم. زه نمیزی و ملګری دی چې په ایران کې دی د تېز وخت نه به درکه شوی دی. نوم یې جنا خان دی. کوم ګنګې خیل واڼه دانا دی. دا مهرباني وکړو په دا نمبر د تماس مو سره ونیسي. 0-3-8-5-5-7-9-3-0-9 نمبر یې بیا وروي 0-3-0-8-5-5-7-9-3-0-9
معلومات
اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل عزیزان په وار وار لټوئ. خو ډېر کله تاسې له موږ څخه هیله کوئ چې دغه پیغامونه بیا هم تاسې ته نشر کړو. نو راځئ چې دغه پیغامونه چې وار وار موږ له ازادي راډیو نه خپره کړي دي یا ور بیا هم خپره کړو. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
ہلو السلام علیکم. عبداللہ میر نیجان فراد ولایت انا کلستان ولسوالین دیران دا کلین جنہ روز در بسن میر جی بولن ریو شلی یو شاد در سیتری دی ہر مسلمان کی زدت بارک معلومات دے بلا شمیرے تلفون سے پر اگیا نا گیا دو ورس دین دس دین دو سیاد آزادی رادیو تے تلفون کی چوں دے پریشان ہو. السلام علیکم.
زو گلمار سلطان خیل دا جس روت خان زوی دا پاکستان سے خبر ہے کما لما یورور دا گل محمد نو میگی مشاور په مخاده دا څنګه کال کېږي چې ولکه دا هیڅ معلوماتي مختنه کېږي دا اعلان کړای په خپل اوري او یا د مرګري اندي والا نه اوري ته بدی لمبر در سره تماس ونی شي 0-0-2-9-3-0-1-5-5 درنوی پنځه سوه نویا لمبر درته بیا هم تکراروم صفر درې صفر یو پنځه پنځه نه درې پنځه او نه په دې لمبر در سره تماس ونیسي وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د آزادی رادیو د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه پورې تاسو په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار له ونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. دموږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا www.azadiradio.com.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده